درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هر کله کو زه اسمت څاروانیم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لښپشم ټولګي پورته د شونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لښپشم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د راډیوي او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل څو هغه نجونې چې له شونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړی شي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د پنځشنبه په ورځ رسنوي ته ویلي چې نور لښپشم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لوبړی لښپشم ټولګي پورته نجونې لښونځیو ته تاګه منع کړي. وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي په هنتونونو ته هم نه چي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوي قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام واخلي. مکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیالې افغانانو ته شاواره ولا او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. له بلې خوا د هالیوډ د سینما نامتو ستوري انجلینا جولي د طالبانو نوی قانون ځپونکی او شرمونکی وباله. هغه په خپل انستاګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د ښځو مخ سترګې ژغ او قدرت جرم ګڼي بے همت او ځپون کړي. د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په 14مه ماده کې ویل شوی چې د ښځو ژغ باید وانه وریدل شي او مخونه او ټول بدنې پټوي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوشه او په زور د تورخم سپین بولده کورشم پل او اسلام کلاله لارو افغانستان ته داخل شوې دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د استلو اعلان کړی تر اوسه پوری تر 600 زره ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه استل شوی دی. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیس کې څو تنه د چړې په وارونو وژلی وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویس کلن او د سوریې وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي شو ولري. د اسرائیل پوز ویلي ورسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخې راکټي حمله په وابه معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړه. د بل خوا د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړي چې د خپل یو وژل شوی جګپوري قومندان فواد شکور د غچ پدیت کې د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي وشتي دي. د حزب الله دغه قومندان تیر میاشت وبشل شو.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. یو لورته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی، بل لورته په یو نیم ځای کې سخت ورشتونه وشي، سیلونه راشي، خو د سیل له تیرېدو وروسته هوا بیرته توده شي. د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولای شي او خلک څه کولای شي؟ دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکو. په دې خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته مبلنه ورکړې ده او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته مبلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده. کریمی صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوي د چاپیریال په برخه کې، که یو څه توضیح ورکړي د ازادي راډیو اورېدونکو ته څه ډول فعالیت کوي؟
شبل صاحب، تر ټولو لومړی تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونه کړي. له تاسو جریان کې اسې شبل ته ننګرهار کې چون ننګرهار د ګرمسیر ولسوالۍ ولایت دی او دلته موسم ګرم وي، نو په دې سیندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې څه تلفات یې هم درلودل، ډېر ځوانان او زموږ ماشومان دلته تاسو شول او له موږ ولاړل. نو په دې برخه کې موږ مختلف هغه وکړې کمپاین نه وکړو په دې برخه کې هغه آیو د عامه آگاهي یو برنامه بلار اچولې.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندې بڼه.
کریمی صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سیندونو کې لامبل هغوی اوبه وړي دي، او یو راپور خو دا وایي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په لسګونو کسان په هلمند او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمینا د اوبو ښکار شوي وي سږ کال په اوړي کې؟
شبر صاحب، د عامی روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلفو ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د اوبو کې ډوب شوي او ژوند له لاسه ورکړی. چې لږ جملې نه 110 تنه یې ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوي دي، او نور داسې احصایو ارقام هم شته چې مثال هغه به ثبت شوي نه اوسي، خو قضایاوې شته ډېری ځوانان په دې کې هغه شوي. موږ هره دویم ورځ په ننګرهار کې د دې خبرې شاهدان یو چې یو ځوان اوبه وړی د هغه جسد ورک دی او کورنۍ لالهان ده ورپسې. نو دغه پېښې تقریبا هر کال په اوړي په موسم کې زیات وي، خو سږ کال نسبت نورو کلونو ته زما فکر زیات و.
ستاسو دا مدني فعالیت څه ګټه وکړله چې فکر کوي چې ځینې کسان به له لامبوره ګرځول شوي وي؟
دا داسې یو هغه ده چې د اندازهګیري هغه نه ده چې انسان ووایي چې انسان دومره کسان اگر ګرځول شوي طبعا خپل هغه عامه پوهاوی یا د عامه آگاهي چې ده په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان له دغه هغه نه مستفید شوي وي او دوی یو آگاهي له ترلاسه کړي وي، کورنیو کې خلک خبر شوي، خپل اولادونو پوښتنه کوي چې اولاد مو چیرته دی، لمباتو خو به نه وي تللی. حتماً تاثیر به لري، ولې موږ چې کوم هغه کمپاین ترسره کړ پوهاوی، نو تر ډیرو خلکو دا کمپاین ورسېد، دوه ورځې دوام وکړ، بیا وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین دوام وکړ. یعنی تر ډیره کچه په لرې پرتو سیمو کې هم خلک خبر شول دغه کمپاین، او خلک زه مطمئن یم چې دوی به دغه هغه نه اګه شوي اوسي او خپل اولادونه به خپل ځانونه به هم ساتلي وي. نو هغه نه وروسته که زه دا وکړم چې موږ ډېر دغسې کم خبرونه ترلاسه کړي چې ځوانان یې وړي، نو دا به بې ځایه نه اوسي.
مننه کریمی صاحب. سید محمد سلیمان خیل چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال هم له افغانستانه په ټلیفون را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څرنګه دا وضعیت څرنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟ وعلیکم
سلام، سلامونه تاسو ته او تاسو ته خدای دې کې چې ټول خو روغ اوسېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی ده، او ورځ تر بلې د دې د او هغه کوم پیامتونه چې راځي ټولو ته ښکاره کېږي. خو خبره دا ده چې په مخکې تللي هېوادو کې هلته هغوی ټیکنالوژي، اقتصاد او همداسې ښه متخصصین لري چې تر څو د دې مخنیوی وکړي، او یا حداقل هغه د تلفاتو شمیر کم کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هغه نشتون د کوم شیان چې ویل د دې نشتون د دې باعث ګرځېدلی ده چې موږ په افغانستان کې زیانونه ډېر ووینو. تاسو شاید وایي، نور دوستان هم شاید وو چې په دغه یو دوه کالو کې همنګه د اقلیم بدلون نه کم نارینونه راغلل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالی تاوانونه یې واخیستل. لکه وچکالیګانې موږ درې څلور کاله پرله پسې تېرې کړې، هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي او شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز او همداسې په ننګرهار کې سیلاب راغی، بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا پنجشیر کې راغلی ده دوه دوه ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با ایک شک سیلاب خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې اشرات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات یې له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېر مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو چې متاسفانه افغانستان د هغه هېوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هېڅ ونډه نه لري. خو بیا خواته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هېواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هېوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیل صاحب، په دې شک نشته چې افغانستان ډېر زیانمن هیواد دی، او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمیرل کېږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دی. اما تاسو یوې جالبې موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیزې په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراض د شان ممکن ورسره پیدا شي او پیدا شوي دي. په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل زیاترینه اغیزې په زراعتي محصولاتو باندې یا په کروندګرو باندې کېږي، ځکه که چېرې هوا ګرمه شي اول همدا چې علمي له نظره موږ ورته وګورو هغه کوم بوټی چې ده یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې کېدای شي د هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه شي یا ګرمي ډېره شي هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مسله یعنی په ایکولوژیکي له نظر نه هغه باندې اغیزې راځي د هغه بوټی چې موږ په ځمکه کې کرو. او دومه مسله دا ده چې که چیرې هوا ګرمه شي ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندي موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي یا یو رقم ته ګډوډ کېږي. په دې مفهوم چې په ساده ډول به ورته ووایم که چیرې هوا ګرمه شي بعضې امراض او حشراتو ته دغه زمینه مساعده کېږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه واده، هغه وخت بیا په محصولاتو باندې زراعتي محصولاتو باندې عملی کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه داله چې ناورین داله چې اقلیم چې بدلون وکړي هوا ګرمه شي هغه بوټي او نباتات له زراعتي له اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو هغه ډېرو اوبو ته ضرورت لري. او متاسفانه چې اوبو اول ډېره ګرمه شي بیا اوبه کمې شي وچکالي راشي او بوټی اوبو ته ضرورت لري. دا هغه دا عاملونه دي چې یوځای کېږي موږ محصولات کمیږي او موږ نشو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او دیقان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمی صاحب نظر هم واخلم. کریمی صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستیو سیلونو ډېر ځپلی دی، هلته په کرهنې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بلې شبر صاحب، دغه مخکې استاد ته یادونه وکړه چې په کرهنو تاثیرات کړي. دلته په وروستیو درې سیلابونو کې دو سیلابونه دغه چې سورج مخکې هم راغی پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول په کرهنې هم خپلې اغېزې کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده تېر سیلاب سخت وځپله، دلته هغه کرهنې کوم زراعتي ځمکې وي هغوی ته زیان ورسېده. نو د ژوند ټول اړخونه چې دي د سیلابونو هغه نه متاثره شوي دي. مثلا ما تاسو د کورونو یادونه وکړه د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول او کرنه هم متاثره شوي دغه پټي چې ول هغه خراب شول. که نورو ولسوالیو ته موږ هغه وکړو وی ګورو په نورو ولسوالیو کې هغه زراعتي ځمکې چې ډېرې کمې هم وي په ننګرهار کې د هغوی دغه پټي هغه مکمل هغه سیستم یې له منځه وړی دی. هغه پولې چې وي هغه د پټیو ترمنځ هغې هغه کړي د اوبو سیستم چې کوم ویالې وي هغه ویالې خرابې کړي. نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولی دی.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
سلیمان خیل صاحب، د دې کرهنې ترڅنګ د دې لپاره چې خلک د چاپیټل ساتنې په برخه کې وانډه واخلي، مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري، خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس پکار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې د یو فعال په صفت باندې؟ یو څه ناڅه د خلکو شعور وده کړې ده چې په دې پوه شي چې د اقلیم بدلون مو له ممکن له ډېرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپله لاس پکار نه شو.
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس څه کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نه شي کولای. هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه، هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې څه خلک څه کولای شي، دا ډېر مهم سوال ده. چې خوشبختانه اوس وایم چې یو څه په دې ورسوي کې یو څه خلک پوه شوي دي چې څنګه وکولای شي د خلکو د سیلاب مخه ونیسي، په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکا مینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو داسې واړه واړه چکډمونه جوړ کړي دي تر څو چې هغه اوبه له باران نه چې راځي، باران چې کله کېږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي، هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې لیدې چې هغه اوبه یو ځای سي سیلاب ته جوړ شي، هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي، د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولی شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویل، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولی شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شی باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه رسوي. که څه وایم، دا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته رسېدلی نه ده. کېدای شي په ښارو کې په مرکزي ولایتو کې کېدای شي یو څه خلک پوه شي، خو مګم کوم ځای کې چې سیلاب راځي، کوم ځای کې چې وچکالۍ، کوم ځای کې کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، هلته هغوی پوه نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی. عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجي د دولت له خوا نه او یادا چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه ده سوی چې څنګه موږ دا ورسو، یو پیغام ورسو چې خلک چې سیلاب راځي، د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي، کوم تخمونه دي خلکو ته بزګرانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولی وسي. او همداسې داسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپین ږیرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي، هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي، ورته ووایي چې نن د دې اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو، ټول بزګران دې راټول
کړي. سلیمان خیل صاحب، وبخښئ، فرضاً خلق نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دیته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې خو حداقل دغه خبرې اوري، نو فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې یو څه په دې برخه کې څه فعالیت وکړي؟ په همدې برخه کې مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم او وړاندې د کریمي صاحب نظر هم واخلم، د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي. دا متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو نه را شروع شي.
ما پوهاوی ډېر ضرور دی، د مکتب نه نیولې، د مسجد نه نیولې، تر پوهنتون هر څه نیولې نصاب کې دا باید شامل شي چې دغه ستونزې، دغه مشکلات، دغه ناورین شته دی دغه، او دا باید په هر کچه باندې خلکو ته تشریح شي چې دغه هغه موجود په اصطلاح عواقب به دغه وي که خلک د دې هغه بعضې مسایلو ته متوجه نه شي. البته تاسو دغه جریان کې سه کال زه په ننګرهار ولایت کې، نورو دغه ګرمسیر ولایتو کې دغه ډېر خلک، ډېر دغه ځوانان، تنکي ځوانان اوبو سیندونه وړي چې دا ډېره غټ ناورین دی. نو د دې دپاره زما په اند فلحال دا یو سوشل اجتماعي موضوع ده. دی آباد ډیر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغیر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډیر اجتماعي مشکل دی چې هغې دپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راز د کلي ملک دغه ټول خلک، او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نوی دفاین یا د جریمې جرمانی یو سیستم نافذ کړي، چې البته که په دغه ساحه کې یا هلته باید یو سینبورډونه ولګوي، هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي، دغه ځای کې نشي کولی، په څوک کې دغسې یو جریمه او یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څنګه د ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې. اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک په دې باندې پوه شي او دغه نور وړاندیزونه هم لرل؟
بالکل ممتاز صاحب ښه نظر وړاندې کړ، زه ورسره موافق یم. مکتبو کې مو اوس ساري ما لیدلې دي چې مکتبو کې یو څه ابتدایي مسایل په باندې بحث سوی ده، چې لکه چاپیریال څنګه ښه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې ابتدایي مسایل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي. تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې تر ترلسمه پورې هغه ماشوم ده یا تر دولسمه پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې څه وکړي، ګرمي حالت کې هغه چې امراض او آفات
او بخښي. بیا قصه اوږده سوله سي، یو ځل به پلار یو شی سره کوي، بیا هغه به بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا یې غته بلار شو نه کوي. همدغه خپل ماشوم مثلا د چاپیریال یو ډیر لوی ستونزه دی، پلاستیک هغه د توزیع او چې هر چیرته پلاستیکونه خلک اچوي. آیا په مکتبونو کې ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې د پلاستیکونو غم وخوري او دا هر چیرته ما اچوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې تاسو لامبوز زده کوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې تاسو لنیالونو سره پام وکړئ، له بوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډېر په ابتدایي شکل زموږ مثلا دغه عامه پوهاوی هم په دغسې شکل وي چې هغه په دغسې کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوو او تشریح کوو چې تر ډېر پورې هغوی نه پې پوهېږي، که څرنګه؟
زه تاسو سره موافق یم. یو مسله دلته شته ده چې ماشومانو ته د هغه ماشومانو په سطح باندې اوس چې ما لیدلې دي اوس تدریس کېږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نور اجتماعیت په مضامینو کې دوی ته ویل کېږي چې مطلب کثافات د چېرې اچوي، بوټو سره څنګه چلند وکړئ، خپل چاپیریال څنګه وساتئ، دا شیان شته دي. خو اوس چې موږ او تاسو دلته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې پرون چې په پنجشیر باندې سیلاب راغلی ده، دلته نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده چې مثلا پلاستیک ماچوه او بوټه ښه وساته
او بخښه او بخښه. سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شان سره تړلې دي، د دې له خاطر چې کال ته بیا په همدغه سیمو کې سیل رانه شي.
زه همدغه باندې خبرې راځم، دوی باندې راځم، دا یو بل سره تړلې دي. خو اوس موږ اولویت ته ګورو، اکم مسایل ته ګورو چې هغه موږ ته ډېر زیات مهمه دي. اوس موږ باید دې باندې بحث وکړو چې که سبا سیلاب په دغه مقابل باندې راځي، خلک دې باید څه وکړي، که نه دې باندې بحث وکړو. اوس که دا په اساسي باندې چې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نه وروزو کړل، سل کاله بعد په افغانستان کې به ټول خلک پوهېږي، یا مثلا شل کاله بعد به هغه نسل چې راغټېږي هغه به د چاپیریال ساتنې په برخه کې به ډېر ښه پوهېږي، هغه پوهاوی ته به ضرورت نه لري. خو اوس لپاره څه شیان په کار دي؟ مثلا تاسو امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ، هلته زیات خلک پوهېږي چاپیریال څنګه وساتي، خو اوس هم سیار ټیمونه لري هغوی ایمرجنسی اپریشن سنټر په نامه، یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري چې کوم ځکه چې مطلب تیل راځي آتا ټول یو ځای کېږي، کومونه یو ځای کېږي،
متخصصین
ټولې کې چې څنګه یې مخه ونیسو.
سلیمان خیر صاحب، مننه. مننه تاسو امریکا ته اشاره وکړه. د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون استاد عالم خان احمد زهره سره په خبرونه کې یو ځای شو، مخکې تخنیکی مشکلاتو
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندې بڼه.
احمد صاحب، څرنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې، حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ، د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څرنګه لارښوونې کوي، او یا مشان او دا نور خلک څرنګه پوهاوی ترلاسه کوي؟ احمد صاحب،
شبر صاحب، خپل سلامونه تاسو ته او استاذ درو میلمنو ته او استاذ محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د چاپریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې ښه موضوع ده. افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي په نړیواله سطح دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغېزمن ده. نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی ده چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی. په دې باندې دلته اداري حکومتونه خلک همداراز ټولنې همداراز مختلفې ادارې دا ټول په امانګي سره کار کوي. د ټولنې مخکې مهمداري چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده. کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې څپې را روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو مشکلاتو سیلابونو سبب شي. نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي. لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمبي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله. نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمه کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په ډېره بېډنۍ توګه لاړل او هلته یې دا مشینري او هر څه انتقال کړه او هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان یې واچول او خارې لاغنه بچ کړه له سیلاب څخه. په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نشته. اول خو خپل د تاسو وینئ چې خپل د هواشناسي هغه ډېر مخکې نه ورکوي وروسته ورکوي. دلته کوم ګور هواشناسي تقریبا شپږ میاشتو کې دوی دغه شپږ میاشتو مخکې دوی پیشبیني کړې وي چې دغه چپیر ارتون کې
احمد صاحب تیاری نشي. احمد صاحب او بخشي په دې خوشاله نشته چې په امریکا کې ورلمه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل لاري هم ورزنی معلومات له خلکو سره شریکوي. که چېرته تیز باران راځي نه پېژم کالیفورنیا کې هم همداسې وي په نورو سیمو کې هم داسې دي کنه. لیکن همدغه په افغانستان کې نن سبا ډېر خلک موبایلونه لري. همدغه رقم معلومات څرنګه افغانستان ته انتقالېدای شي؟ کریمي صاحب که تاسو نظر واخلم کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې له مسولو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریک کړي. کریمي صاحب
بلې اورم زما غږ درل
بلې هو مهرباني.
په ننګرهار کې په کوم پټول افغانستان کې د کوم ویدر په نوم کوم هغه چې کوم ویبسایټ چې د اپډیټ ورکړي مثلا د بارانو په اړه ګران دي او راغلي نو کې یا د سیلابونو په اړه د تاسو هغه نوې د باران په اړه چې دومره باران احتمال شته ځینې ویب سایټونه دي. یو د هوا پیژندنې کوم اداره چې دلته په هغه کې افغانستان کې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري ځینې وخت هغه کوي چې مثلا باران اټکل شته په دغه ولایتونو کې. په دغه ولایتونو کې د شدید باران امکان شته او په دغه ولایتونو کې به ډېر شدید باران نه وشي. نو په دې اندازه یو څه شته.
خو لیکن کریمي صاحب وبخښئ خلق څومره اعتماد او باور پی کوي دا هم سوال مهم ده. مخکې احمدی صاحب دا اشاره ورته وکړه وای کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم ورسره همکاري کوي. په فرضاً په ننګرهار کې زه تاسو نه یوازې ننګرهار پښتنه کوم مثلا خلک څومره اعتماد کوي او باور کوي؟
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ دی چې دغه هوا باران نو دغه چې راځي یا مثال باران نو یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا ویره پیشګویي ول دي. مثلا د زمو استاد په خاني مشران خلک په دې وسم یو عقیده نه لري ولې ځوانه طبقه چې دا په دې هغه یقین او ادار لري چې دغه کوم ګران وین چې کیږي دا یو د ساينسي هغه په اساس باندې کیږي. کوم دوی خپل هغه فکتورونه لري خپل شخصونه لري دغه په اساس باندې دغه اعلانات کوي ګران وین کوي. نو په کوم کې په ځوانه طبقه کې دوی په اړه غشته خلک دغه باندې بار او باور لري ولې په دغه کوم زمين سپینګیره طبقه چې د مشران چې دوی وسم په دې فکر چې د باران نو غراوی نه چې دا ناممکن دی دا صدای کار نه دی په دې کې باید نه غوونه کوي. خو په دې باندې چې هغه سیواله شنو دغه د دوار ور دغه بل موضوع چې مثلا ته یو پښګوي کې چې سبب په ننګرهار کې 15 ملي متر باران دی مثلا نو دا به څومره حتمی دلته وشي کوونه شي مثلا دغه سیواله والی هغه چې د اکوریسی چې ده هغه 100% نه ده، نو دلته یو څه هغه شته به خلاص ده.
مننه. ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله څېړو. په خبرونه کې مو عالم خان احمد زید د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال را سره دی په خبرونه کې، او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبریالان خو باید بې طرف خبره وکړي، لیکن حقایق هم باید وي. د دوی فعالیت د ډېر ستاینې وړ دی. د له هغو ځوانانو څخه دی چې په پاڼه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سیندونو کې لامبو ونه کړي او دا هڅې کوي. که چېرته یو شمېر افغانان هم همدغه رقم د نورو افغانانو غم وخوري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي، نو کېدای شي چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو. د دې لپاره چې دا بحث نیمایي ته رسیدلی، دا بحث دې خواته وړو چې خلک باید څه وکړي. د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر می تر خبرونه مخکې اخیسته دی. دوی په استرالیا کې ژوند کوي. بخښنه غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډیر ناوخته دی چې په خبرونه کې را سره وي. نو له دوی ما دا پوښتنه وکړله چې اوس اوړی دی او بیا منی را روان دی او بیا ژمی دی، د پللوی سره د اوږدې مودې په مخ چې د چاپیریال د ستونزو مخه څوک نیسي، نو باید بوټي وکړي، ونی وکړي. لیکن اوس چې دغه شرایط دي، په دغه نن سبا کې خلک باید څه وکړي؟ د دوی څرګندونه سره اور
اول د وونو د قطع کولو نه جلوګیری وشي، د هغې نه مخنیوی وشي، او بل اخره په زمین کې دوی دغه بعضې مسایل دي چې هغه لکه بعضې د سوخت مواد دي، د بعضې البته خصوصا په ښارونو کې دغه کم بې معیاره غیر معیاري تیلو نه استفاده کول دي. دغه راز بعضې تاسو که د کابل ښار په شمول نورو غټو ښارونو کې وګورئ، په دغه داشونو دغه د خښتو په بټیو کې دغه راز په دغه حتی د موټرو کې چې کوم تیلو نه استفاده کېږي، داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا په 1960 1970 کال کې هغه موټر جوړ شوی وي، هغه که تاسو وګورئ البته ګورئ چې عملا دې نه دود روان دی. نو دا خو ټول سره اړین دي. دا ټول سره
احمدي صاحب وبخشئ، دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کړي، اما په یو بل برخه کې مثلا په یو متخصص تور زمخ کې په خول رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبور کړی و مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي، یغه ویلی و چې دغه سین په دغه کم اوبو باندې هم د کابل د شار یو لویه برخه د مځکې لاندې اوبه خړوبوي او تقویه کوي، خو که دلته پلاستیک واچوي ممکن دغه اوبه لاندې لاړې نه شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه ډېر وړې هڅې هم ممکن ګټورې وي چې د پلاستیک مخه ونیسي؟
البته بالکل، ځکه پلاستیک دی موزیتیزیس انوایرمنت دی وجه نه هغه کمیونیټیز دي چې هغه چې دي هغه زمونږ وستلالو کاغذ شو فرضت یا د مالتي پوټکل شو، دغه شیان البته که واچول مشین دا به ډی کمپوستبل دی، او هغه په دې معنی چې دغه بالاخره یو ورځ یا یو هفته یا یو میاشت په سره بدلیږي. اول صحیح ده، هم درست نه ده، خو بیا هم بالاخره هغه ډیزرف کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی څرګندونه به د دې عامه خلک څه کول شي. دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب، د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه، د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې چارواکي څه کول شي، اقدامات کول شي، اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک الټا چول او د پیپسی قطعه هر چیرته چول او دا کارونه بیا دی عوامو دي، تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدی شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي؟ که څه هم دا عامه پوهاوی موضوع ته اشاره وشوه، لیکن بیا هم دا خلک څنګه څوک پوهاوی چې دغه کارونه ونه کی؟
شیبر صاحب، په امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهمه موضوعاتو لپاره خپل ټولنیز ګروپونه لري، او هغه بیا ګروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي. دلته کالیفورنیا کې زه اکثره وینم دا ګروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي، یعنی تنخواه معاش هم نه اخلي، اما چونکې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کړي، بیا ورځي په دغو ګروپونو کې کار کوي. او دا خلک چې نه صرف عامه پوهاوی کوي، بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي. او دلته خوشبختانه هرڅه د داشان د کلتور برخه ګرځیدلې. متاسفانه افغانستان کې د کلتور برخه نه ده سوی. لکه د تیر کال د ما عکسونه لیدل، لکه امریکا کې ما د خلک اختر کې ډیر تللي و، داسا کالي فکر کوم هغه ته آریوب زازوی ته اپار کې داسې خراب کړی و، داسې خراب کړی و چې کله دلته د عکسونه بل شار ما موږ چا سره شیر کولای نه شو چې د افغانان څومره بې کلتوره دي. نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې. نو هغه لپاره ضروري ده چې حکومت او خلک ډیر نږدې همکاري سره وکړي. زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده. هغه فاصله د دې بحث سبب ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه راغري، دا هیڅ امکان نه لري. نو په حکومت ته پکار ده چې خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي. او دې لپاره هغه هم په هوای ډېر ضروري ده. د استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې داسې داسې ملایان دي چې دا خبره ورته یاده کې چې داسې شپږ میاشتې بعد یو سیلاب راځي، داسې طوفان طوفان راځي، دا کېدای شي د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایې ته. نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلاتو حل لپاره باید د محیط زیست رهبري یو ښه پوه متخصص او مسلکي خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړی شي. ځکه دا ډېره غټه مسله ده. صرف په چیلو باندې په غلطو چیلو واردولو باندې نه، دا نه حل کېږي. دا نړیواله مسله ده. بله، او نړیواله مسله ده. افغانستان شپږم له ټولو نه زیات زیانمنونکی هیواد. نو په دې باندې صرف په چیلو یا هغه کومه اقدامات چې په افغانستان کې کېږي په هغه باندې دا شی نه رفع کېږي تر څو چې ټول حکومت خلک یو ځای نشي او دغسې ټولنې روجي ته رانشي لکه دلته چې خلکو ټولنې دي او هغه په ګډه کار ونه کړي، دې امکان نشته. او بل دا ده چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د دې خبرونه راځي. هلته چې ګورم په افغانستان کې سبا که سیلاب کېږي دوی نن خبر درکوي، نو په یو ورځ کې به ته څه وکړي؟
البته وبخشی د دې ویبرسي خبر هم چې کله ورکل شو دی، مثلا پازادي راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطر د موضوع تعقیب او تل کدی یو ورځ مخکې خبر ورکل شو دی په خبرونو کې، مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک د خبردار وي. بیا لبده مرخه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي، خلک یې وړي وي او څوک ورته حیران پاتې شي. او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه، هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او مدني فعالان وو، او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایي چې هلته خبره کړې وه هغې په پلاستیکونو کې راټوله کړله چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر واخلم، دا د عامه پوهاوي موضوع ډیره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوو چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکړي، کله بیا وایي چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي، کله بیا وایي چې خلک باید دا کار وکړي. لیکن یو بل ته سره ګورو او په وطن کې همدا حالات روان دي، ستاسو په وړاندې څه وی چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړو. عامه پوهاوی په اړه موږ کې مو ویل چې متاسفانه افغانستان کې عامه پوهاوی څه وایم دا په هغه کچه باندې نه ده سوی چې لرو پرتو سیمو ته رسېدلی اوسېږي. او دوستانو یو خبره باید بل هم اضافه کړم، سوال تر څنګ چې دوستانو وویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي یا باران راځي. په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده، خو متاسفانه ډېر ضعیف ده، کمزوری ده. د هوانوردي یا د اوسنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې وړاندوینه کوي. خو متاسفانه دغه میسج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسېږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. د سیلابو په ځای ځایو کې هلته کروندې لري، هلته ځمکې لري، محصولات راته راټولوي، هغه ته دغه پیغام نه رسېږي. دا پیغام زما او تاسو ته رسېږي چې په مسج کې په فیسبوکو کې موږ آنلاین یاستو. نو همدغه مسله ده چې هغوی ډېر زیانمن کېږي. او یو مسله دا ده چې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته ورکول کېږي چې مطلب قانون تیار کړي. بعض اقدامات دي چې خلک بغیر عامه پوهاوی دولت خپله کولی شي چې تر څو د دې ناورین مخه ونیسي. اوس که وایو چې د کابل اوبه کمې شوي دي، خلکو ته وایو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، اجتماعي رسنونه چې مطلب اوبه کم استفاده وکړي، دوی خواته اوبه دي نه اچوي، په عامه اصطلاح ته وایم. نو د دې تر څنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د کابل سیند کوم ځای ته شروع کړي، هلته د چک ډمونه جوړ کړي تر څو د اوبو د ځمکې لاندې اوبه دوباره ریچارج شي، او د کابل خلکو ته د ډېر په شدیده باندې وویل چې د کابل سیند کې څوک کثافات نه اچوي. همداسې د اقلیم مسله او د چاپېریال ساتنې د ژوند کوم هغه چې موږ لرو کوم فرهنګ چې په افغانستان کې ده، دا صحیح ده کمزوره ده، دې باندې هم کار وشي. او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې، لکه ډېره ګرمي ده راغلی ده په افغانستان، راغلی رسو په افغانستان کې ډېر خلک ګرمي ووهل، یو څه تلفات یې درلودل، یو څه خلک مریضان هم سلوت بېرته روغ شوي به وي. همداسې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل، سیلابونه راغلل، وچکالي ګڼې تېرې شوې. دې کې تنا په عامه پوهاوی سره نه کېږي چې دې مخه ونیسو، که چیرې ټول خلک پوه اوسېږي دغه ناورین ده. خو دا یو نړیواله ناورین ده، یو جهاني ناورین ده چې اقلیم بدلون چې موږ باندې پې باندې بحث ته اوس کوو. نو دې لپاره پکار ده چې دولت، نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه جوړه کړي چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو. اوس ما مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کړي چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشی تاسو مثلا چک دم یو عمومي پروګرام دی، عمومي پروګرام ټول یو بل ته سره ګوري، او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله په همدې کې تیر شول چې عمومي پروګرام جوړ شو، عمومي پروګرام جوړ نه شو، ځکه دولت، عام خلک، کلیوال، هغه څوک چې تعلیم یې کړی دی، هغه څوک چې تعلیم یې نه دی کړی، دا ټول چې په یو خله شي دا ممکن په افغانستان کې ډېره ګرانه وي. تاسو مثلا مخکې چک دمونو موضوع ته اشاره وکړه، مخکې تر دې چې جامع راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غم مخري. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي راډیو لاري کوم راپور نمشت ترلاسه کړی دی. مثلا د کابل په غرونو کې یا په ځینو نورو سیمو کې واړه واړه چک ډمونه دي واورې لپاره جوړ شول. تیر کال موږ څو راپور درلودل په دې تیر ژمي کې چې ځینو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه اچو او د کور په هغه ځای کې اچو چې هلته خام هم ځکه ده. یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی، خو دا تغییرات به ډېر وسیع شي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو را سره دی. ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، دوی به هم را وخت مهرباني وکړي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو را سره یاست. اتل صاحب خبرونه ته شرغلې خپل پښتنه وکیل اوسه
قربان سم یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېرمنو ته وایم. را به سم دا موضوع ته ډیر پیسې موضوع متاکلې د علامه قادر وکوا چن خدای د سیلابو موضوع د سره روزانه د سپیرمن ولایت کې موږ خپل کورونه کې د سین پر غاړه باندې دي. نو خبره ده چې دا غاټ کولونه کې د دعوت پیژندنې ادارې چې دا کوم لاندې زنه رخصي مثال د خبرې چې دی اټکل کړي پر خاله رسنی باندې موږ مثال د خبري زیرک ټلیفونونو ساده تاسو رسنی د الله تعالی عمر دیر کې مثال پر وخت باندې داخلو ته خبر ورتي بدلته په دې خلکو کې دا چې دغه ستاسو مثال د خبري دغه واړی عامه په حیوی ته ضرورت لري دی په هینه لري زور د سماوال اکثر تکان تویل دي چې مثال د خبري د ازادي راډیو اټکل کړي چې سبب یا بل سبب د بارانو یا د سیلو اټکل دي د دې پر پما ته دا چې ولکې دا پرې د عاشي له خبري دې د خدای پات په کارو مثال د خبري څه خبر دي بیا د مثال د کنات په خاطر دې ته وتوان چې دې ته کنات ورکم مال ورور وس ماشينه لاس ته مثال د خبري د دعوه تو دوخه و د ګرمالي ورمالني دي. نو دغه د طریقه سدي څه د معلومات کیږي زما په فکر او نظر باندې مثال د خبري چې رسنی خوا ته خاص کال و چې یا مثال پر خاله رسنی باندې د څه اټکل و چې بعد دا جدي وګڼو اول د دې چې شباب ته محترمه دا خبره ده چې دلته د علم ته سیم پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال د سیلو وړي دي یا د رودو وړي دي دا د څه کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دي وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه د څه وړي دي چې د استوګ نزاید نه لري د مين نزاید نه لري دانو په دا خورونو په دا سندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړي یا خېمه درولي د زمير د حکومت سره دا غوښتنه ده چې مثال د زمينه خلکو ته دا چې یو د مين ځای برابر کړي یو د سرپرستی ځای برابر کړي اکثره کسان دا څه کسان وړي دي چې مثال د مين ځای نه لري دا استوګ ځای نه لري نو بعد دا دعوه پیژندنې د ادارې د خاطر چې کوم اصولونه کیږي دغه ته پام لرنه وچا او په مسجدانو کې دنیو علما باید چې ډېر څه ولوبای چې دا چې د خپل مقتدیان ته په هر جمعه وروسته مثال په نشته ورته وایي چې مثال دغه سره ډیر اچات وکړي ځکه ډیر کسان یې وړي دي چې بس تمو سره
ډیره مننه ډیره مننه ستاسو ډیر شو وړاندیزونه اوس د ازادي راډیو له نور اورېدونکو سره مو هم شریک کړل کور مو ودان یو بل اورېدونکی هم را سره دی مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب ته استاد میلمنو او ټول ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم ستاسو د ایمي اورېدونکو او همکار اجي توخي د زابل د ولایت شاجوی له ولسته
اجي صاحب شرغلې کور ودان مهرباني
مننه لا تل صاحب ځخم مننه سلامونه ورته وایم ډېر ښه نظرې ورکړې ډېرې ښې مشورې او وړاندیزونه یې وکول کور یې ودان موږ به هم راسو د طبیعي پېښې یا د اقلیم بدلون دا خو رښتیا هم په ټوله نړۍ کې شته خاصتا سږ کال په افغانستان کې ډېر مشکلات دي شیبر صاحب د څه میوجات چې دي هر نباتات او ټول زراعت چې دی یو هم روغ نه ده پاتې شوی چې هغه متضرر شوی نه ده له غنمو نیولې تر انځرو تر پشتو دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم داسې څه مرضونه یې کړي دي خدای ډېرې نه دي کړي نو دا هم رښتیا هم سر له ډېرو ګرمیو او د دغو بې وخته بارانو دغه سیلابونه نو دلته مشکلات جوړ شو سیلابونه راغلو یو لس ورځې مخکې زموږ په ځای کې یو سپین دری کوچې له مخه ډېر آیا پر مرکب باندې سپور و هغه ضعیف و نو مرکب را وختی سپین دری خوړکی یو وړ هغه ته شهادت ورسېدی دغسې نور په ارغنداب کې هم دا سیندونه راځي ارغنداب یو ډېر غټ رود د سیند نو دا هم راځي د انځکې وړي کله کله مالی تاوانونه رسېږي خو الحمدلله تر اوسه جاني تاوانونه نه دي رسولي نو دلته زموږ په زابل کې په شاجوی کې هم وسرالي ډېر ډېر خلک یې په مشکلاتو باندې اتسکو نو دا مشکلات شته نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو د راډیو له لارې ستاسو راډیو یې کور ودان تر ټولو رسنیو مخکې موږ سهار وختي پر 15 بجې خبروي خبري چې نن په دوه ولایتو کې اشکال شوی ده نو خلک باید چمتو شي ځکه چې په داسې سیمو کې لکه تل ساتې مهرباني وکول په خورو کې نه واړي او په ردو کې نه واړي او اول ورنینه باید داسې ځای جوړ کړي چې هغه د وسی او د سیلاب ممر نه وي نو په داسې ځایو کې باید جدي اقدامات پر کار واچي او نه واړي او امامان باید په منبرو باندې پر منبرو باندې باید په خلکو ته په هوایي ورکې چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی تاسې اول کوچنیان له کورو څخه مراباسي حتی حیوانات مراباسي ځکه چې دا وسه دی شی ده سړی نه خبروي په کور کې بله ورځ او په کوم ولایت کې ناستو میلمانو د خوارانې یوړو اوس موږ په نوبهار ولسوالي کې وشمنځو کې نو دا چې پیښې د غي ناڅاپه وسراسي باران ډېر تیز شي کوچنیان باید له کورو څخه نه ولاړسي او مدرسو ته نه ولاړسي
اجي سپتا سړي شوړان دي زونه وکړل درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول کنه مخکې سلیمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړه او احمد جی صاحب هم او کریمی صاحب هم د خبرونه میلمنو مثلا یو وی خبره ده چې چیک ډیمونه باید جوړ شي شمه را روان ده د مخې ته د چشمه راسي او په زابل کې واوري ووري باید خلک چیک ډیمونه جوړ کړي د بامونو واوره باید په خامم څخه کې واچوي بوټي د واړه واړه بوټي باید لبي خراونه باسي حتی د کوچني کوچني بوټي سړي لریشي سره راونه باسي ځکه چې هغه په چاپريال باندې منفي تاثیر کوي او څومره څه کېدای شي دیونو له وهلو ډډه وکړي نوري ونی وکړي که څه هم بیا خو دیونو د کرلو د نیالونو رښینولو وخت خو نه دی خو دغه شان هم کچیری مثلا د تاسو وسته راډیو واوري د خبرونه کې مو برخه واخیستل تاسو کور ودان هر وخت په خبرونه کې ګډون کوي او دغه ژغ تر نور ورسوي د جماعت تر امامه ورسوي او کېد شي چې هغه په لاسپیکر کې خلکو ته وای او همدغه شي د خبره پسې او لکه کوم وړاندیزونه ستاسو مخ کې وکړل نو ډیر بشي سي تو خې سي
بله ستابین کول پر ځای وړاندیز د موږ په تور له مومنه لید موږ بخامه خاص سپینځره یم په بازي ځلڅو کې برخه اخمه په کلی کې هر چا ته د اکثرانو ته دکان ته خلک راځي زه به ټولو ته د مپوهای وای ورکم د بالکل پر ځای خبره ځکه شي تجربه وشته دي چا اروپاني يا اسنيزري يا يوبه تجربه يا يو مصري اولي رتكو تي شاري تا وكولي منورسكي هم د غزنګلات سي دي د سیلابو د مخنيوي لپاره ډیر مهمه او مفید تمامیږي دغه سره کسته څرګندونه وکړه او ټکی ته دې اشاره وکړه لکه بندونه دا ټول په دې وبو کې وبو ذخیره کیږي دوی ګټې لري یو خدای سیلابو مخه نشي او به چې د سیلاب زور ودی په هغه دین کې سره یو ځای شي او به وچکالي او د کوست او د زراعت وبو ده پر مختګ د لپاره بل ګټه کوي دا ټول د دې سببونه دي
حاجی صاحب تو ډیره مننه خبرونه کې برخه را سره وخصه ل اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوډه د زنه وکړل خبرونه کې ګډون را سره وک د دې خطر شي ته بحث راغون کو احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربو په اساس باندې افغانانو ته څو وړاندې زونه لري چې د اقلیم د بدون لا غیزو دوی پاتشي او را بچي او د اخیسی لشتر لشت په افغانستان باندې کم شي
او شي برسه خه سوال ده محمد داد چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاس ته ورکي ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کیږي او ادا مسلکی خلکو کولی شي یو جامع شل کلنه یا لس کلنه یا پنځه کلنه ستراتیجی افغانستان د چاپیریال ساتنې لپاره جوړه کی او بیا دا کې عام خلک را شریک لټور نه زیات مهمه خبره ده چې حکومت هر څه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانین جوړ کی لکه وای چې د خوړ سره خوړ کې یا خوړ سره دومره فاصله کې کور جوړول به هیڅ منع نه او څوک چې دا مشکل د زم سمکه لري نو افغانستان ډېر غټه سمکه لري شپږ لک او پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر هغه دا ځکه لرو نو دا زمکه باید ورکړې شي چې راسي دا غلط خپل کورونه جوړ کړي بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم باید حل کړي دا خلک چې دي شین غاړه ته کورونه جوړوي دا لیونی نه دي دا مشکل د اوبو لري نشي کولای چې لسین لري التزام ته ځای جوړي همدغه سین ته نږدې د اوبو د لاسرسي لپاره دا کار کوي نو په دې کې موضوع کې به حکومت کار سره وکړي او لټو نه زیات دا ده چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې په دې کې ټول شامل وي او په دې کې والیان لوسوالان دا مهم رول وبولي شي زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لوسوالانو لیدل اوس مشکل شوی دي چې دې ته باید د اسلامي امارت مشر خاطر د اسلام ناری وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمالو ته وګورو نو هغه به والی او لوسوال ته دا بالخل اجازه نه ورکوله چې دا ته دروازه کی اته دروازه به ورسوزلې اور به ورچاو چې ته والی دروازه ته یې خېده نو په کار دا ده چې حکومت هم په دې کې کار صحیح وکړي او عام خلک ځان ته رانږدې او عام خلک اعتماد ترلاسه راوړي او عام خلک هم ورو ورو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک وکړي ځکه دا ملي ناورین ده ملي ناورین تنه هغه نشي کولای حکومت نشي کولای تنه خلک هم نشي کولای نو دا باید یو ځای سره
ماننه احمد صاحب ماننه
بل په امریکا کې یو شاید چې هغه زو سوغړم تاسو
مهرباني
ورجنګي چې اورم چې هغه دلته خاص اپونه لري یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې واغه کاریال بیا مکمل زیات معلومات ورکړي چې سیلاب کوم ځای کې راځي کوم ځای کې زیات به خلک متضرر کیږي او مخکې خلک خبري نو دا چې حکومت کوي او که پرایویټ سېکټر یې کوي نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه بیا اویلیبل وي خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلکو کولی شي له دې نه استفاده وکړي نو دغه مهم ده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لاس کلنه ښه ستراتیژي جوړه کی تر څو له دغه ناورینو څخه مخنیوی وي.
مننه احمد صاحب. د کریمی صاحب نظر به هم په لنډو باندې واخلم. کریمی صاحب تاسو د مدني فعال په صفت باندې خلکو ته څه وړاندیز کوئ چې افغانان د اقلیم د بدلون له دغه ناورین څخه وښورل شي؟
شبر صاحب بالکل بکار دی او خدای شي عامه ته هغې خبره وکړي چې خلک باید د تاسو سره شتون وکړي بوټي وکړي او دونه وهل د ځنګلات وهل ممنوع شي لکه څنګه چې په جبن سره اوس د خیال کې یو خلکو د اجازه نه ورکړي چې د ځنګلات وهي دته دوام ورکړي شي علاوه له دې د کومیلي سطحه ځینې کارونه مثال شوي دي په نړیوال کانفرانس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شوې د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادانو لخوا چې دا د ستاینې وړ کار دی چې متنونه چې همدغه معلومات او د مقالاتو علمي مقالې نګدي چې پالیسیان او ستراتیژیان جوړوي دغه برنامو ته دوام ورکړل شي او بل خلک او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون په وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیولې دونه د نویو هیلو نیولې ته د پلاستیکي کڅوړو د نویو شیانو نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت چې کوم مثال د نړیوال کانفرانس کې سره یو دغه برخه کې لا کارونه وکړي دا د اته ثابت دی چې اولاونه د نړیوال ټولنې باید ته ځان غوې نه ګڼي وایم ځکه دا د بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو ته یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هېواد دی چې د اقلیم بدلون ضروري دی او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پیښ شو دلته تسلیحي استعمال شوي نن یې ورځ ده چې دغه افغانان ترلاسه ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې خلکو پورونه وران شي. نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره لاسنیوی وکړي د دې د زراعت متضرر شوی د دې ځمکې خرابې شوې برخه کې د دې همکارۍ
مننه. مننه کریم صاحب. سلیمان خیل صاحب په د خبرونه په ورستیو کې کساسو نظر وخلم تاسو څه وړاندیزونه لري چې په لاندو لوستون چې خلک باید څه وکړي او چار وخت څه
ډېر ته مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوال نه غوښتنه مې دا ده چې د اقلیم بدلون د مسایلو ته د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال چې افغانستان په نړیوال مجالسو کې چې د اقلیم بدلون په اړه تل سره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته آلته داسې کنفرانسونه تر سره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایي چې شپږم هېواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده. آلته ورته پیسې ورکول کیږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي. آلته ورته دغه هېوادو لپاره صندوق خودل سوی ده مالی مرستې ورسره کیږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظاتو له خاطره هلته نه غوښتل کیږي. نو دا صحیح کار نه ده. دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون به باندې سیلاب راغلی دی باندې باران راغلی ده وچکالي به باندې راغلی ده دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده نه کیږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږ پرېږدي د اقلیم بدلون مسایلو سره یې یو ځای کوي. یوه خبره دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړی چې هغه کې د صحت وزارت نه هغه کې د علماو وزارت نه چې ټول د علماو پکې اوسېږي همداسې د وزارت داخلي نه دغه ټول د یو ځای کې یو ملي اداره د جوړ کړی چې تر څو له دې له طریق نه په هر ولسوالیو په هر ولایتو کې خلکو ته عامه پوهاوی خلکو ته د کوم نورینو چې روان دي په هکله معلومات ورکړي. او درېمه خبره دا ده چې لطفا خلک د اقلیم بدلون مسایل دي ته عقیدتي سترګو باندې ونه ګوري. دا عقیدتي مسله نه ده چې مونږ وو چې سیلاب کې څه بوتي ونه وني دا یو خدای کار ده. صحیح ده چې د خدای کار ده خو مونږ انسانان یو چې د سیلاب سبق به دي تل واسو مونږ انسانان یو چې د عوام ګرمه کړې ده او چاپیریال خراب کړې ده. نو دا مما وړاندیزونه وکړای دي چې خلک دي دته د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري ځکه دا د عقیدتي مسله نه ده. دا خپل انسانان دي چې پر دنیا کې فساد کړی ده اقلیم کې لاسونه وهل شوي دي تر څو اقلیم بدلون کړی
ده. مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب لطا سو هم ډیر منندوی یم او له جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لاله په دې خبرونه کې برخه واخیسته د هغه هم مننه کوم. زه احمد چې بری اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه
لقد زرك سر